درنو دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. ولسمشر اشرف غنی وايي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نو مولدا څرګندونه نن د کب د میاشتې په نهمه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په ورځ د حکومت د ملاتړ د ورځې په نوم د حکومت لخوا نومول شوی په دې مناسبت کړي. د مو د خبرونه د سر موضوع د نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
عبدالرشید دوستم د هیواد د سیاسي ځواکونو د یووالي پر ارتیا ټینګار کوي. د سالنګ لویه لاره د بارودونکو موټرو پر مخ بند شوه او له 300 زیات کسان د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید په پیښه کې تورن شول. بشپړ خبرونه. د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم نن په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ.
په ټوله کې خو موږ لاسبری یو، خو که سوله ونه شوه باید هیچ چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ اوسنی حالت ګډوډ کړي.
دوستم د هغو لیدنو کتنو په لړ کې کابل ته تللی چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د هیواد له مخکښو جهادي او سیاسي مشرانو سره پیل کړی دی. دوستم چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اشرف غنی د سیال عبدالله عبدالله پلوي و، د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته لومړی ځل کابل ته تللی. نوموړي ته په دې وروستیو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر پر موټر د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او نوموړی ټپي دی. ویل کېږي چې دا چاودنه د جلال آباد ښار مال منډۍ ته څیرمه شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته په استولو معلوماتو کې تایید کړی چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د یو ملکی وګړي مړی او عبدالقهار قدیر په ټپي حالت کې وروړل شوی دی. عبدالقهار قدیر د پخواني جهادي قومندان حاجي عبدالقدیر زوی دی. د سالنګ لویلار د بارودونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس ازادۍ رادیو ته ویل چې کوچنی موټر لا هم پر دې لارې تګ راتګ کولای شي.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلري او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا احتیاطي تدابیر وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې د پنځمې ورځې په مخام په سالنګ کې د واورې ورخت پیل شو. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. له 300 زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوی. د امریکا مرستیال لوی څارنوال جان کارلن پرون خبریالانو ته ویل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 280 تورن کسان نیولی دي. کارلین زیاته کړه چې د ګرامو کسانو په اړه تحقیقات په بیساري چټکۍ سره روان دي. ډیری تورن پر خواله رسنیو د بلواګرو په ډله کې د خپلو ویډیوګانو د خپرولو او هغو پوستونو په اساس چې دوی دا کار پکې ویاړ بللی نیول شوي. د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د برید پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول. له دې پیښې یوه اونۍ وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې ښاغلی ټرمپ پر کانګرس د خلکو د برید د پارولو په تور استیضاح کړ، خو د فبروري په 14 نیټه یې د سنا په استیضاحیه محاکمه کې براءت واخیست. د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. دا لایحه نن سهار وختي د 212 مخالفو رایو پر وړاندې په 219 موافقو رایو تایید شوه. د مسودې ته هیڅ جمهوري پال وکیل مثبته رایه ورنکړه. دا لایحه اوس سناته چې اکثریت پکې ډیموکراتان دي د ورستې پریکړې لپاره استول کیږي. د اقتصادي مرستې په دې بسته کې ډیری امریکایانو ته د $1,400 چک استول کیږي، او همدارس د کورونا وایرس د واکسین د پروسې د پیوړي کولو، د ښوونځیو د بیا پرانیستو او له ایالتي او سیمه ایزو بودیجو سره د مرستې برخو ته به ځانګړي کیږي. او رستای خبر دا دی چې په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت څرګند کړ، او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو لپاره یې له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه. کیاو موتون پرون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره بیانونو کې په میانمار کې پوځي کودتا وغندي او د حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ لخوا له سوله ایزو مظاهرهچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د میانمار پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه واک په لاس کې واخیست، او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې بندیان کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو را واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کب د نهمې نیټې چې حکومت د سرتیرو د ورځې په مناسبت نومولې ده یو شمیر سرتیرو ته په وینا کې کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع د وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په دې غږیږو چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې څومره پرمختګونه شوي دي، او دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له کومو ننګونو ستونزو سره مخ دي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړ کوم.
د خاغلی غنی بشپړی څرګندونې به وروسته په ریپورت کې درته خبرې کوو. روزګان کې سکال د ورختونو د نشټوالي له کبله د قانون اندېښمن دي.
نو بشته نه د برمې وصله رم نه لاسه ولسته نه یا لا پسیری.
د وچکالی د دې اندېښنو په اړه د یو شمیر روزګانی کروندګرو څرګندونې در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې تورن کړ. دا د ساده رادیو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر اشرف غنی وايي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کب د نهمې د سرتیرو د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي په تیرو شپږو کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ ظرفیت نړیوال قانی دي او ورڅخه ستاینه کوي. خاغلی غنی د شنبې پرز د کاپ د نهمې یا د سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت دفاع وزارت کې وویل اوس مهال ترهګری ضد نوي سلنه عملیات افغان ځواکونه په خپله کوي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ.
د جمهور رئیس غنی په خبره په تیرو 1300 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي ځکه دوی د اساسي قانون ساتونکي دي. محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنه، پیاوړتیا او سمبالښت ورته لومړیتوب لري. ښاغلی غنی د سولې روان بهیر ته په اشاره سره وویل څوک چې اصلي افغانان دي په میړانه او جرأت د سوله وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان روانه جګړه اسلامي او انساني اړخ نه لري او په خبره د افغانستان د حکومت د یا برحق ده. ښاغلی غنی په افغانستان کې د سولې د نه راتلو له کبله پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه.
جامعه بین‌المللی 40 سال است نړیوال ټولنې څلوېښت کاله کېږي د یو لوی تاریخ لرونکي ملت او ژوندي خلک له خپل اساسي حق چې سوله ده محروم ساتلی دي او دا د زغم وړ عمل نه دی. موږ تلپاتې سوله با عزته سوله غواړو، داسې سوله چې زموږ د امنیتي ځواکونو په مټو او زموږ د خلکو په غوښتنه راشي.
محمد اشرف خانی یو ځل بیا په جمهوریت د ټینګار ترڅنګ وویل راتلونکی جمهور رئیس به د خلکو له لوري ټاکل کیږي. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي تیر کال له بلابل پلوه افغان ځواکونو ته سخت کال و. شاه محمود میاخیل د پسرلي موسم چې د جګړې د پیل موسم بلل کیږي په اشاره سره وویل دا ډول پسرلي ډیر تیر سوي. جمهور رئیس محمد اشرف خانی د 1915 کال د کب نهمه د سرتیری د ورځې په نومو نومول چې له هغې وروسته هر کال دا ورځ په کابل او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ننګې لپاره په ځانګړي مراسمو نمانځل کیږي.
و موجودل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په توګه د افغان دولت لخوا لمانځل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دا وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوې او د وژل شوو او معیبو سرتیرو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوسمهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادې راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
انکشاف په حالت کې ده، هر کال د بل کال نه د دیو تعلیم او تربیه، د دیو تجهیزات، د دیو نور امکانات چې کوم یم دي دا بهتر کیږي. وسونه فیصد زمونږ ټول عملیات په خپل زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل پلان کوي او عملي کوي او هغه ظرفیت چې دیو کې اوس ایجاد شوی ده زه فکر کوم چې بې ساری ده. من هم د امنیتی او دفاعی قوتونو په چوکاټ کې تغییرات راوستي دي او هم د ملي دفاع وزارت کې یعنی اوس تغییرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوي کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو که برخه لری یعنی اگر جنگ پا تکتیکی او تغییرات رامسته شوی دی دادین برسی را واس منگ در ملی دفاع پا وزارت که خیالی وردو نلرو تون سرتیری چکمی و دی منصوبین دی دا دا اپ سیستم لاره تون خپل ماشون خپل امتیازات د بانک د اکاونټ د لارې د خپل هغه حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی ورته مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډېره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډېر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونو نه فارغ شوي دي هغې وې سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطاعاتو کې نشته دی، یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي. اما نور ټول تعلیم و تربیه زموږ په خپله افسران مخې ته وړي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي یا د نورو شدیدو ټپونو له امله د دندې د دوام جوګه نه دي.
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی، هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کوم یو دي تقاعد دی هغه په خپل وخت ورکړل کیږي. هر څوک چې صاحب منصب یو څوک شهید کیږي هغې ته یوه رتبه اضافه تقاعد امتیاز ورکړل کیږي. په دې لنډو وختونو کې جلال محمد جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کیږي او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کیږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دې ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمره ورکړل کېږي 2,00,000 افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دې ته دغه 2,00,000 افغانۍ ورکړل شي. نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن نه دفاع ورکوي خو همه د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو سره. همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره موږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی یعنی په دغه تیر کال کې تقریبا 500,000 کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپله یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال چې دا مهال د دې وزارت سرپرستی هم کوي، ښاغلی میاخیلو، چې تاسو ورسره د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه اوریده. د شاه محمود میاخیل په څرګندونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونه او بدلونونه راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مارشال عبدالرشید دوستم لنګدی یو کال وروسته نن کابل ته تللی. ښاغلی دوستم په کابل کې وی غونډې ته ویل سوله د ټولو غوښتنه ده، خو که د سولې بهیر بریالی نه شي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع وکړي. نور حال کابل څخه په دې رپورټ کې.
عبدالرشید دوستم د مارشالۍ نظامی رتبې لاخستو نږدې یو کال وروسته کابل ته راغلی او وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې اوسنی نظام ته زیان ورسوي. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم په کابل کې وینا ناستې ته وویل سوله د ټولو غوښتنه ده، نو ځکه له دې بهیره ملاتړ کوي. خو مارشال دوستم ټینګار کوي که چیرې د سولې روانې خبرې بریالۍ نشي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع او ساتنه وکړي.
په سوله کې د ټولو لاس پورته دی، ځکه ټول خلک سوله غواړي. که د سولې بهیر بریالۍ نسو چاته اجازه مه ورکوي چې اوسنی وضعیت خراب کړي. له نظام، سیستم او امنیت څخه دفاع زموږ مسؤلیت دی.
عبدالرشید دوستم د جمهور رئیس غنی او د مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې وروسته د روان کال چونګاښ میاشت کې د مارشالۍ رتبه واخیسته. که څه هم جمهور رئیس غنی عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې فرمان لاسلیک کړ، خو په هغه مراسمو کې یې ګډون ونه کړ چې په روګه یې تر ټولو لوړې نظامي رتبې نښانونه راوځړول شول. له مارشال دوستم سره د جمهور رئیس غنی اړیکې هغه مهال ترنګلې شوې چې هغه د جورجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن شو. که څه هم د ښاغلي دوستم د دفتر ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به نن مازدیګر د سیاسي مشرانو په ناسته کې له جمهور رئیس غنی سره وګوري، خو ارګ په دې اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې سیاسي فعال اسحاق ګیلانی وایي جمهور رئیس غنی د خپل سیاسي قدرت د ښودلو په موخه او د راتلونکي کال پسرلي کې د جګړې چمتووالي لپاره مارشال دوستم کابل ته راغوښتی دی. د ښاغلي ګیلانی په خبره په ارګ کې د سیاسي او د هیواد اغیزمنو سیرو سره لیدنې هم په همدې موخه کیږي.
یو کال په کافي اندازه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی د تورین کو او په حضور نه مانه، نو اوس د زر اتک په سرلی روان دی او په قوي احتمال سره چې د طالبانو حملات زیات شي. د هغې دپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی کوشش کوي چې د ده شاوخوا ملګري زیات وي او د طالبانو په مقابله کې او هم دنیا نړیوالو ته وښیي چې دا یوازې زه یم په افغانستان کې چې دا شخصیتونه ټولولی شم او دوی زبا سره ولاړ دي.
د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو څو ورځو کې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره لیدنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبان مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې دوام لري او حکومت هڅه کوي د دې خبرو د بریا او سولې د راتلو لپاره ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پیاوړی کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfe.rl.org. په داس حال کې چې تازه پسرلی پیلېږي، په اروزګان کې د کال له سره د ورښتونو کموالی کروندګر اندېښمن کړي چې راتلونکي کال به د دوی کروندې د وچکالۍ له ګواښ سره مخ وي. نور حال له سیمې په دې رپورټ کې.
دا یو 50 کلن لالی دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند تورې سیمې اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جریبه ځمکه یې غنم کرلی. لالی یو له زامونه او لوڼې لري. وای له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې بزګري کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپلې لس جریبه ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته، نه د برمې واش لرم، نه د برمې واش نه لرم چې دا دغه تېوم په دښتو کې مځکه لرمه، دا د توره ولاړه ده. لس یوولس تنه عیاله پسې دي. پاش خورواره غنم خوزه د کال خورم، زما دغه مځکه ده، نه په پرود کې دغه ده. اوس همدا په دې څه وکړم.
دا بیا اوس څلوېښت کلن عبیدالله دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردي سیمې اوسیدونکي دي. وای وچکالی اړ کړی چې سږ کال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبیدالله د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نهه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دی، تاریک مکرلی دی، په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شو مکرلی دا سیاید مشته دا غنم نه راکې چې مثال مزوري را پرکنه مشته دا وکیمت ورسو مزوري په پرکو تاریک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي ک نرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري. دا سس کل پر ثلاثه مې حساب شي منه په 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرم زکه 500 خور غنم.
اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. د اروزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اروزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو، خو سږ کال تر دا مهاله پورې 6.5 ملي متر باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اروزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روان جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اروزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولی. د اروزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
څنګه دې مرکه
مانیاست جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې.
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په خوست کې هم یو شمېر خلک د افغانستان د نورو سیمو په څیر په کورونو کې وسلې ساتي. دا وسلې تر یو حده پورې د کورونو د امنیت او ځان نه د دفاع په خاطرې، خو په ځینو مواردو کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو خطرناک چاره هم تمامېږي. نور حل په دې رپورټ کې.
د قسمت الله په مستار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري وایي په کور کې دوه میله سپکه وسلې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې، خو وایي د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي. دای د هغه ورځې کیسه کوي چې په کور کې وسله د مشوم لاسته ورغله او ورسره د لوبو پر مهال لومړی ټاپي او وروسته ژوند له لاسه ورکړ.
پنچړي رجګه یې خوام، خو بیا د وډ کې ماشومان دی او شیبي ځنا کړی او تاسو پنچر خوستیو نو هغه مرمه په تیر کړی و. دا څه کړو د 10 سره د پنچو بیرته 10 واره حرکت کړو ته پنچو دویم 10 ته د دوه تر څه شي نو دا سر نه لګیدل او 2 ساعت 3 ساعت بعد دا بیا په حق ورسېدو.
نو موري له هم د هغه پیښې درد نه د هیر کړی او د نسيات په ډول نورو ته پیغام ورکوي چې په کورونه کې وسلې له ماشومان او د کورنۍ له نورو غړو لری په خوندي ځایونو کې وساتي. د خوست ازایی امنیتی او روغتیایی چارواکي وایي تر اوسه د داسې پیښو په اړه کره شمېرې نه لري، خو وایي وخت نا وخت داسې ژوبل او مړه کسان روغتونونو ته وروړل شوي چې د وسلو سره د بې احتیاطۍ قربانیان وو. سیف الله د هغه کلاشینکوف په پاکولو بوخته چې په کور کې د بیړنیو پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی. دای وای د خوست په یو داس لري پراته سیمه کې اوسېږي چیرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپکه وسله ولري.
ځکه د لرې اطرافي سیمې دي، له هرې نګه که وکتلی شي دا سیمې نه امنه هم دي، غرنیزې سیمې یا منطقې دي او موږ خپل اهلي خیانت لرو لکه غواګانې او زې یا میږې. د دوی د محافظت یا ساتنې لپاره ساله ډېره خورا مهمه ده، ځکه د شپې لخوا دلته په غرونو کې ډېر ګخوونکي حیوانات شتون لري.
سیف الله وایي یوازې دی نه، بلکې د دې ولایت په نږدې هر کور کې یو یا دوه میله سپکه وسله شته. د خوست امنیه قومندان داود امین هم مني چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نږدې هر کور کې سپکې وسلې ساتي، خو وایي هغه وسلې نیسي چې له کور د باندې ګرځول کېږي او یا هم پرې شکمن فعالیتونه کېږي.
هر کور کې یو میل دوه میله وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري. مونږ داسې خاص عملیات د دې کورو د سالو د ټولولو لپاره نه لرو، اما که بیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله چاته ضرر پی رسیدلی وي نو خامخا هغه وسله زفتوي.
په کورونو کې د وسلو ساتل که ځینې خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپلو کورنیو د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولي، خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوي چې د کلي کور په وړو شخړو کې ترې کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدیو او د دښمنیو سبب شي. ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډېر کله په شخصي بدیو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودون خطو او مرګ ژوبلې سبب کیږي. د خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له لاسرسي خوندي وساتي، له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي، بلکې یوازې دی د کور د دفاع لپاره ولري.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي،
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی ته کالي کولای شو په چه شی کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپه لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل نه اورو.
د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم، نن په کابل کې د وینا پر مهال د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قادر پر موټر ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد. په دې پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او په خپل ښاغلی قادر ټپي دی. د سالنګ لویه لاره د بارړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت وایي چې کوچني موټر لا هم پر دې لاره تګ راتګ کولای شي. له درې سوه زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوی. د امریکا لویه څارنوالي وایي چې د ګرمو کسانو په اړه تحقیقات په بېساري چټکۍ سره روان دي او تر دې دمه د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 270 کسان نیولي دي. د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایرس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. دا طرحه به اوس د وروستۍ پریکړې لپاره سنا تاسوول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو په اړه یې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه.
اوس هم څو سپورتي خبرونه له ازادي راډیو نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ورزشي کلبونو ته د مسلکي جواز ورکولو لړۍ پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ورزشي کلبونو تخنیکی مدیر توفیق فلانن ازادي راډیو ته وویل چې دا روزنیز پروګرام د اوس لپاره د هرات د لسو غوره کلبونو مسؤلانو ته په پام کې نیول شوی. ښاغلی فلا وایي د فوټبال ورزشي کلبونه باید تخنیکی زده کړې وکړي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د هیواد په 500 نورو زونونو کې هم ورته روزنیز پروګرامونه پیل شي. د کندهار د فوټبال فدراسیون نن شنبه د فوټبال روزونکو ته د سی لایسنس د ورکړې کورس پیل کړ. د یاد کورس لپاره د کندهار ولایت څخه 13 کسان او د نیمروز ولایت څخه 6 کسانو نوملیکنه کړې ده. یاد روزنیز پروګرام به د کابل د فدراسیون استاد محمد طاهر روفي او محمد فایز فیضی لخوا تدریس شي. دا کورس به 13 ورځې دوام وکړي. او د انګلند او نیوزیلند خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو سیالیو سریز انګلند 2-0 په وړاندې وګټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه 13 ورځ د فبروري په 26 نیټه وشوه چې په دې سیالۍ کې نیوزیلند خزینه لوبډلې لومړی توپ په هنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 192 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته 193 منډو هدف ورکړ. انګلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې پات دیرشم اور کې د دریو لوبغاړو په زیان ترلاسه کړ او په وو وکټو یې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې وړاندې لومړی لوبه هم انګلند لوبډلې ګټلې وه. د دې لوبې په ګټلو سره یادې لوبډلې د روانو لوبو لړۍ په خپل نوم کړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې مخکې لدې چې ونیزه پروګرامونو ته ورشو یو وروستی ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقچی په قتل کې تورن کړ. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالاتونه په څرګنده وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد د جمال خاشقچی د نیولو یا وژلو طرحه تایید کړې وه. په هغه استخباراتي رپورت کې چې د ولسمشر جو بایدن ادارې خبر کړي راغلي چې محمد بن سلمان د ترکیې په استانبول کې د جمال خاشقجي د نیولو یا وژلو عملیات تایید کړي وو. دا رپورت په 2013 میلادي کال کې چمتو شوی، خو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اداري د خبرېدو مخه نیولې وه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په شپږویا سعودي وګړو یې د سفر بندیز لګولې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې دا ټول د خاشقچي په قضیه پورې تړلي نه دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any.
خغلی بلنکن وای حماس چې مخکې مو ویل موږ د خاشقجی د قضیه په تعقیب اقدامات وکړل او په شپږویا کسانو مو چې فکر کوو د سعودي عربستان څخه بهر د سعودي د شاهي دولت مخالفانو ته ګواښ کړل کیږي د سفر بندیز ولګو. دا بندیزونه د خاشقجی په قضیه کې شامل دي، خو یوازې د قتل په دې قضیه پورې محدود نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي د سعودي عربستان لخوا پر فعالانو او خبریالانو بریدونه باید ودرېږي او دا متحده ایالاتونو ته د منلو نه ده، خو د هغه کسانو په منځ کې چې بندیز پرې لګیدلی خپله د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان شامل نه دي. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د یو متحد هیواد په مشر د بندیزونو اړتیا نه لیدل کیږي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وپوښتل شول، هغه وویل چې د سعودي او امریکا اړیکې د یو فرد په اړه له پریکړې لوی دي. د امریکا د خزانه وزارت هم اعلان کړی چې د سعودي عربستان د استخباراتو د یو پخواني کارکوونکي پانګه یې کنګل کړې او له نوموړي سره یې هر ډول راکړه ورکړه جرم بللی. ورته اقدام د هغه پوځي ټولې په وړاندې هم شوی چې د محمد بن سلمان د ساتنې مسؤلیت لري او یوازې هغه ته ځواب ویونکي ګڼل کیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د سعودي عربستان سره د وسلو پر تړون هم غور کوي، سو ډاډمن شي چې سعودي ته ورکول کیدونکي وسلې دفاعي دي نه یرغلي سي. جمال خاشقجي امریکا کې میش سعودي ټبرې خبریالو او د واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره لیکنې او رپورټونه چمتو کول. هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیه په استانبول کې په څا اسنادو پسې د سعودي کنسلګری ته نووت، خو بیرته ژوندې راونووت او حملته په کنسلګری کې دننه ووژل شو او جسدی ټوټې ټوټې شو. دا 95 کلن خبریال د شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه و. دوستانو، په همدې سره د دې خبرونې پای ته رسیږو. ونیز پروګرامونه راخلو. حقیقت څه دی پروګرام خبريږي، ورپسې تاندې څنګه مهیروي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د کب نهمه د سرتیری ورځ ده. هغه څوک چې د سولې د خبرو له پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرژوبلې شمیرې لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی، څه کال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي له مرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خوښ راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغییرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغې کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې هغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بله مهمه مسله د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې، یعنی 2-3 کلونو کې، یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده. د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامیه او هغه امتیاز چې حکم یو دی هغه ورته ورکړل کیږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نوازسته او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و، خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده. چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 50,000 چې څوک زخمیانېږي. د دې تر څنګ مونږ هغه چاته چې په ولایتونو کې یعنی په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کېږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنګرونو کې داسې سرتېری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره دفاع وزارت کمزوري وبل
دسه د چمن خو د جنگ په حالت کې موږ تقریبا ټول دغه پوسټي او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوسټي او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي یا شی به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي هلته یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیښه وي، نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي موږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دي، یعنی خپلو اردو قمندانانو دې ته صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړل شي ورسره چې کوم لږ امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، پیښه کله د جنګ په وخت کې یو زیادین کې دا پیښه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظ او یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظ موږ ته مشکل نه درو.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، عوام لن د جګړې په لیکو کې دوی قرباني ورکوي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر ته راښکته
کېدل په جنگ حالت کې به ډېره مشکله خبره وي. او د بهرنیو عسکرو د کچه ځکه صفر ته راټیټه شوله چې نه جنګېږي، چې نه جنګېږي قلارې په خپل دیش کې ناست، نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنګونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسو ولیدل چې یو لک څلوېښت زره عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنګ د افغانانو په اوږه باندې یعنی په اصطلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هېواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه د خپل ګټونه د خپل خلکونه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو، ولو که خارجیان وي او که نه وي. دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ لري، دیو د د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دوی خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسو وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسو به دغه نوی راپور بیبینامه لیدلی وي چې خپور کړی دی زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنی تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دې د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تامین شي. دا زموږ ارزو ده. اما که دا ویو چې صفر ته شي نو دا به د جنگ په حالت کې ډېره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، د هغوی غوښتنه همداره چې آزاد شي؟ د کب نهمه د سرتېري ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنې اردو په خپله دفاع نه شي کولی چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشي کړي. خو زمونږ هیله دا ده چې او شخصا زه په دې عقیده نیمه، هغه افراد چې د هغې و د جرم سطحه ټیټه ده که هغې و معاف شي او خوشي شي دا به بهتر کار وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا دی چې دوه درې خبرې دي. اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمونږ حکومت جراز مابلمپور صاحب د حکومت غړي پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده. د افغانستان ولس ملاتړ کوي نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړل کیږي او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیری خبر دا ده چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسي اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بالاخره زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، چې هغه محتاج نه اوسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله تقویه کړو او په خپل په ټولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای دا دی چې تقریبا زمونږ درې نوي اووه نوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپله افغانان په خپله پلان کوي او عملي کوي او دا په خپله یو لوی ظرفیت دی.
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان زیات کیږي ډاکټر ته لاړ شئ خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره په کې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو جیب کې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې بیکار کړ هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې تویې شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان تویې شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او تویې شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپکیږو ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي په وجود باندې فشار زیات وي نو دغه سره طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي بوشوي. نو په کار دی چې ډیر ټینشن ډیر خپګانونه ونکو. بل زمونږ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد غبار سره بوش هغه سي حفاظت مونږ تاسو نشو کولای نه کوو. په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینزو پاک سوترا غوړی کو نو ویښتان به مضبوط راځي. چې کله دا نه مونږ مینزو زرزر نه مثال غوړو نو ویښتان کمزوري کیږي.
زده کوونکی ملي هوایي ویښتان کمزوري او تویږي. نو مړی علت د هر ډول شامپوګانو کارول خي.
زما په نظر یوه وجه به دا وي چې موږ په دوامداره توګه له یو شامپو نه استفاده نه کوو او تل هغه شامپو نه استفاده کوو چې ډېر قوي وي او زما ویښتان ضعیف وي. نو دا زما په نظر یو دلیل به دا وي چې زموږ ویښتان ډېر دي او موږ له دې ستونزو سره مخ کېږو. په کور کې داسې ده چې له یو شامپو نه څوک استفاده نه کوي. هر ځل چې شامپو کور ته راوړي یو نوی شامپو وي او موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه ده نیولی ده چې له یو شامپو نه استفاده وکړم. خو انشاءالله غواړم په دې اړه لږ څه مطالعه وکړم او پوه شم او ځانته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف یې نه کړي او تویه نه شي.
د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او توی شي.
هغه امراض چې د ویښتان ضعیف کېدو سبب ګرځي ډېر زیات دي، یعنی غیر معمولي امراض او معمولي امراض دي. په معمولي امراضو کې په خځو کې معمولا هغه امراض چې ډېر معمول دي تغییر د هورمون دي، کمخونی دي، تغذیه ده، استرس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول لاملونه دي. او په نارینه کې ډېر مهم او ډېر معمول عام مرض چې د هغه اندروجنیتیک یا ارثي هورموني ده، هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. چې دوی بلوغ ته ورسېږي نو د ویښتان عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو دا ویښتان ضعیف کېږي او تویږي تر څو چې ګنجی شي. او بل پاتې شو د شامپوګان خبره. شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایي د مواد چې ده، لکه شامپو، د تونی مواد، لکه بلیچ، لکه رنګ او د ویښتانو جلا تافت، هر شی چې د ویښتانو په ساقه باندې تاسو کې نه پرشه باندې. موږ په ویښتانو کې دوه بخش لرو، یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده، هغه د رشد وړ ده، او بل چې د ساقه د پوستکي نه شوي د ساقه د رشد نه کوي، دا هیڅ وخت رشد نه کوي او انرژي ته ضرورت نه لري. نو شامپو د نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې، په ښکلا باندې، په شکل، په رنګ باندې تاسو کې نه پر رشد باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نه شي پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کېدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفېدو ځي، باید خپل تداوی شروع وکړي، د باډي بلډینګ پروټین نه ډډه وکړي، د خوړو نه په هغه خاطر هغوی باید باډي بلډینګ پروټین ونه خوري، او کله چې ویښتان ضعیف کېږي ډاکټر ته لاړ شي خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کېږي، یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کمخونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کومبل مرض چې باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه اساس پیدا کی، اساس د مرض چې پیدا شي هغه خپل اساس چې تدوی شي به خپل ویښته بیرته غټیږي. تعادل د غذایی د هر شی نه خده پوسه حد لپاره، یعنی تعادل د غذایی په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذانه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروتین، طبیعي پروتین، لکه ویتامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې، هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وسی. کوم وړ چې خو ویښتان ولري باید ښه شکل ویښتان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلایش ولري، باید ښه شامپو انتخاب کړو د ویښتان مطابق، ښه کنډیشنر او ښه سیروم د ویښتان انتخاب کړو. زیات باید موی خشکان استفاده نه کړو، ځکه چې هغه ویښتان سوځي، زیات کله کله برس ونه وهو که ویښتان موږ دوی، ځکه چې هغه موی خوره پیدا کوي او نور دا تونی او دا شان رنګ زرزر ونیسي، تر څو چې امکان لري د دوه رنګونو په منځ کې زیاته فاصله مراد شي، ځکه که زرزر رنګ وسی نو د ویښتان هغه خارجي طبقه له منځه ځي او ویښتان جړ کیږي، ویښتان رنګ خرابېږي او ویښتان برخک پیدا کوي. د هغه افراد چې ویښتان ضعیف کېږي په هماغه وخت کې تداوی وکړي، ځکه چې وروسته بیا یوازنۍ لاره شپاتې کېږي هغه د ویښتان کښت یا د ویښتان کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده او نتیجه یې هغه شی چې موږ غواړو هغه شی نشته.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
ترنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې هم په همدې ښار کې کړې، وروسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې یې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپو شو چې په افغانستان کې جوړ شوی. همدا ډول یې په بالیوډ سینما کې هم کار کړی او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان، ستاسو یو فلم راغی د تور باس په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد لاړم هند ته چې موږ تور باس فلم باندې کار وکړو. په تور باس فلم کې زه کریټیو اسسن ډایرکټر مې پکې یو رول مې پکې لوبوله دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل وو، سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نشو نو دا دی یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ته نتفلیکس وی هغه کې ریلیز شو چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي نو نتفلیکس بس دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یې څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه په تصویر شوه؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کو، چون چې د امنیتي مسایلو نو موږ ونه شو کوي چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا ته شوټ شي، ول چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کونو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو، تمنګا دا فلم افغانستان باندې موږ جوړ کوه، تمنګا شوټ کو، چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو نو اتمن پاره کې هغه کمیو کاستي پکې شته دی، ول چې هغه انګلیسي کې هغه و چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ول چې موږ مکمل افغانستان الته جوړ شو نو زیاتره پکې هغه کمیو کاستي لري چې په فلم کې شته دی، نو زیاتره دوستان دا و امنیت نه وژنه موږ نشو کوي چې دلته شوټ کو، خو د فلم قصې ته کنه فر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړي قصه باندې چې دی خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې، افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا قصه؟
نہ دی فلم گریش ملک دی فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریبا 15 کال پ دی موضوع دی فلم اندی ریسرچ کڑیو، نو اسرا ایز ا مشاور سر زمو ما پ کے زیاتر کار پ کے ایز ا کریٹو کو کریٹو بخش کے اسرا ڈیر ما کو مین پ سکرپٹ کے زیاتر موضوع گانے چ دی پختو باز شے نہ پ کے منگا واچو لو دی پ کے دری منگا پ کے واچو لگی کے زین ولمو، نو دین مشخصا خپل دا گریش ملک چو دا هندیان دی خپل د فلم قصه لیکلی و.
کله چې تخ خپل د فلم کیسه وکټل انستان لپاره څډه ولې وکیسه ښکارا شو، کیسه داسې و چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغیرات به درش پکې؟
اول کې ډیر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوی و، هغه زمنګ دی همسایه مملکتو جیب پکې استفاده شوی چې هغه ما ډیر زیات فلټر کړ، ډیر زیات مې په کار کړ، هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې و چې هغه موږ پکې ډیر کار پکې موږ وکړو. دا تورباس فلم قسم اوسنی حالت نه دا کله چې نوی نوی د کرزی صاحب حکومتونو د هغه دوران قصه ده، نو هغه نه بچ موږ ډیر زیات فلټر وکړو بیا نه بعد موږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز و راخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي؟
زما دوم فلم دی پونوم دی محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې ما وی کې صرف ما کار کړی زه ایکټر می کار کړی، درېمنه فلم دی زما نوم شدت نومیږي چې موږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزیو کې موږ شوټ کړی، نو هغه کې زما رول کم دی، نو هغه د سیو ماجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي، نو دغه سیو قصه دغه کې کار کړی. دنه بعد تورباز نما دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي دام ریلیز شي، نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونوم دی مامورت سری پونوم باندې چې کووډ مشن نومیږي، د دې درې قسمت موږ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی، هغه نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمت جوړ شي، هغه نه بعد دا په تلویزیون کې به د خره نشري.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغه سریالونه، اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ یې نشته، یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کړي، نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوئ، څنګه فلم جوړوئ او څنګه هنري کارونه کوئ؟
امان جان څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زموږ په ملک کې، خاص کر کې په سینما کې نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو، او داغه یو وزنې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی. اوس د تورباز تاسو مخکې چې مانه سوال وکړو، تورباز وګوره سلويخ کروڑو فلم دا خپل په افغانستان تر راغلی، افغانستان کې شوف شوې وسونه خلک په کار شوې وسونه زموږ د سینما ته وسونه فائدہ رسیدلې وي، ام د سیز زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی، چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل، په دې رشتہ کې می ډیر زیات زحمت وکاګو د رښتیا کې می ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنه نه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو وطن خلکو ته یو د کوالټی یو شی جوړ کما چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي دا ما د پاره ډیر غټه خبره ده.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په هم دی ځای پات رسیدي تر بل خبرونه خو وخت ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.